شهر چې خاري ترانسپورټیشن ده په خورونو کې تر ډیره حدا پورې دی موټرونو د وسایلو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځ ته نه راځي تر ډیره حدا او که چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسیږي یعنې انسانانو ته زیان پکې ورسیږي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د څه خاص لار شو نی وی چې له موټروانانو سره تاسو شریک ولی او کنه
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کوم وی او ډرایوري صحیح نه وستا او په ول نه په دو برخه کې موږ تدیره حدا په خلکو سره په چلن کې او همدارنګ په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونه ورته کولې. الحمدلله په وفاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو
تاسو چې اصول امر ته ټاکلی دي ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړي څه رقم اصول
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیسته په خپل کله به چې موږ ډریور استخدامو دغه لپاره مو ځان ته کې چټه کړو امتحان مو ځنه اخیسته کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه وه زه هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کې نه نیوای او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بوی ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې کوم سټاپونه د بس معلوم و تر ډېره حده
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمزیت دا شی هم جبري و چې فرزن یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي دی باید په دغه وخت کې ورسی وخت مرتقی داوه
وخت قید وو په کټریره هدا پورې زموږ خار ته وګوره پورې ته هم ده نه په خپل وخت اکثریت وخت نشي رسیدله استدګا یعنی د تمځای نه مطلب دا دی چې په 0 مترو کې په یو په 2000 مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د زیدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص تری
بله او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمزی پوری زما مطلب دا دی که چیرته لار خلاصه وي او یو بس ته د سرعت له خاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لیوه له آغاز انجام ته ځان ونرسي استادګات
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نوو ترانسپورټ سټنډر دی متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو نو اوس هم خپل کوشش کوو د دوه چې قرار هغه معیار ته دون برابر کړو نو تر ډیره حده پورې مو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی داسې حالت امکان لري بیخي پک شوی نه وي چې زموږ سرک دې خالي وي
سات سب
بله سره موږ خپل فعالیت کړی
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یوه وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یادې کوم تاسو معمولی دغه نه هغه خو ته دې خبره ده چې کله نو کله پیخی کې خدای سي حالت نه دی پښوي چې موټر دې زیات خطر کې پښوي یو په وګړي د انسانانو ته زیان پښوي.
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو؟ که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې په بس دا یو چې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسؤلیت درلود د دې لپاره چې د موټر سره به احتیاطي ونه کړي. نو تر دې راهده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بس که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربه په اساس کا سات څه ورته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډیره حد پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډیره حده وشي.
څرنګه په دې برخه کې څه پرمختګ محسوس دی او کنه د بې احتیاطي لا هم زیاته ده؟
الحمدلله ما خود چې څومره تر ډېره حده پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دغه برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په ډېرو موټرانو کې جي پي اسونه نصبي چې د ډېر سرعت مخنیوی کړی دی. دا مقصد هغه مرکب کې چې مخته کې دی اوس څنګه څه ګراف یې راکم شوی وي.
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنۍ پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. ډېری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شهر کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پر رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو، اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه شهر د برید لومړنی عملیات او لومړنی پړاوونه پیل کړي دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزه شهر په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچي خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځنی اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس د امریکا د شپې تورځنی اوربند او د يرغل د يرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي لامل یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شو چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې يرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیل مځکنیو او هوایي جګړې تر 1600 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خړو څښاک او بو او خوندي سرپناه د جدي کمښت سره بشري ناورین رامسته سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال خستلو یو سلوش پژمه کلی زول منځل سو د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 28مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوریت نظام د ملي اردو جامع هم اغوستي وي. دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادي د 28مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادي ورځ ونمانځله، ډیر زیات خوند یې وکړلو، ډیره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 28مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلار اچول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو په ګډون وکړ.
ګودړ وای دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خدای چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولې او حرامې بولي، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ونمانځل شو. د اسد یزمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابره ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونې خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچېره خځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلې سي. لمون سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري؟
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خځو حقوقو په خاون باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خځې حق لري چې خاون یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسب نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخه کې کولای سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هر ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغه په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سي ورې شم چې ښځه حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغه د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې کوم دې ته پام وکړو، د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دی یا خصل شوی دی ډیره یو ځینو کې، بل خصوص په لري پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې د شی زوایم چې طلاق ده، هغه خزه چې مثلا داسې شرایط کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتب په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق ورته پریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوق څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکاري د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډیره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت او د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمیر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلې، څه مو اوریدلې؟
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځې یعنی اقتصادي له وجه دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما خپل سترګو لیدلی هغه د زموږ زیاتره کسبکار خزي چې هغه آرایشګری وي په سالونونو کې کار کولو او کینن ورځې په هغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کورته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه هم ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې مختشه وي چې خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیوبل یعنی مالی کومک دوی د خزي لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پویږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیر زیات بد اغیز لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیز لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهیږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډیر زیات اغیز لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولای شي، کولای شي چې دا خلک داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خشونت رامنځته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې ته وي، او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنې ګوري یا د تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغه څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټول زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسيږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغوړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
bale هغه شمیر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوی چې دوی لوستي کسان دي، دې باندې پویږي چې زما اقتصادي د میرمنې اقتصادي د ماشوم اقتصادي، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلی دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته تاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلی دي. ځینې کسان ډېر زیات بدل حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سي سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته ووسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پ پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخیږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل خصو پر مقابل کې، او همدارنګ هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ خوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر په کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي، هغه ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قائل دی؟
دا واقعیا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغیر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګ نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کیږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپل دغه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو خصته معمولا دا ورزده کړل شوی دي چې باید البته غرسورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه خزینه په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړي دي، زده کړې کړي دي، او په دې پوهي کې چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه خزي چې په خپل حقوقو باندې خبرې دي، هغه معمولا د دې کوشش کړي دي تر یو حد چې خپل غږ پورته کړي. او که خزل داسي یو تاوتریخوالي یا داسې حالات سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پخولاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ قتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په خو طریقو باندې اولا خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته وسپارښتنه وکړي چې د خصه حقوق کوم دي، یا سره ول باید سره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبر د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دوی وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسان ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینه وو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینه وو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دیونه دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو په اړه خبري وشولې، او موږ سره ملماوه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
انتظار بس کے کم خبرات سر بزدر دار باسم سرگی دیرنگی سیزما گورم چی بابل بیتا تمی محباتی تش آبار خوزی کروم با سے جڑا تھوں خجنی ترزڑ خنجر نمش پاس تو آتھوں تیر وختونو ته ساش کلو یادونو ته
سو سو تصویرون سا راوڑم زخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سوک چه دولت لری مخلصا د هغو شومنا سوک چه دولت لری مخلصا د هغو شومنا